مخکخی خزی.
وړاندې مو د مخکې ښځې ونیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. د دې خپرونې د لړۍ په دوام مو دا ځل زهره حلیمي دې خپرونې ته ټاکلې ده. زهره حلیمي د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي څخه فارغه شوې او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمي د شریعتو له پوهنځي څخه د فراغت وروسته څلور کاله د ښځو چارو په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسؤله پاتې شوې. هغې د محصلۍ په دوران او له پوهنتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوي قوانینو کارموندنې او ګڼو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمي دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤله ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمي په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلی، هدف ته رسېدلې آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې په روانه خپرونه کې له زهره حلیمي سره څېړو. چې له نیکمرغه زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې. زهره زمون خبرون ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړی مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو او څنګه د غذای ته ورسیدئ؟
مننه، زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوون کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پوهنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس څنګ سره.
هم درس مو وویل هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من هیست ترینر جندر په بخش کې مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکړ څه باندې څلور کاله. موږ هلته ډیر کار کوو او اداراتو ته بکلو برنامه بم دایراولې، کمپاینو کې بم شرکت کوو او کمپاین د من خشونت په اړه او مشارکت سیاسي د ښځو چې څنګه دوی ښځې کولای شي ونډه واخلي په مشارکت سیاسي کې، او د دې حقوق چې کوم حقوق دوی ته په قوانینو کې مد نظر نیول شوی دي، دا کمپاینونه او دا برنامه ورکشاپونه کله به په مرکز کې وکړل، به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایاتو کې زموږ همکاران بکلل، او زه به ډېر هم دا مرکز کې ډېر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې، او موږ به ښځو ته پکج معلوماتي به هم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پشتیبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د هغوی قوانینو دوی خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان نه دفاع وکړی شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې. بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
ترل به مو خلکو ته مرسو. او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخې روزونکي پاتې شوی یا ترینر پاتې شوی؟ اصلا خرج موږ اوردونکو پوي شي که څوم تاسو ولې چې دې برخې امکار کوي عموما دا برخه چې تاسو ولې جندر برخه کې ترنر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، په د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و، کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکات اسلامي کې، ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید سواد وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، پنځه سوه احکام دي، هغه پنځه سوه آیتونه په هغې کې احکام دي، یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي. مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغې د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکې د خپل اولاد ده، د خپلې کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دي، او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پوهنځي محصله وی او تر څنګ مو تاسو له چې کار مو هم کوو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغېز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی پجوند که او انسان پاسانه چیر نرسی، کله به جنجالونه ده برنامه و ده ورکشاپونه بو، کله به جنجالونه ده امتحانونه ده پنتون بو. اما بعض وقت بچه ما بکم درس به مویل چه یا قانون به ملوستو زبه نورم واداره کولم چه بلا پانه ایم ولولم چه پا ده که چه راغلی ده جامعه پاره، پا ده که کم حقوق په اسلام که راغلی ده خزه ده پاره یا ده نارینه ده پاره، یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هنداوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غې نه ګټه واخلم، او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړه شه پنتون ته. خو انسان سازګاري لري، ځان عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کاوه، خو تاسو د شریعت د پوهنځی محصله وی یا له هغې څخه فارغه شوئ، دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره یې تړاو درلودو په هماغه چوکاټ کې وی؟
تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي. کله به چې موږ کومه ماده د قانون به م تفسیرولی چا ته یا اوریدونکو ته اشتراک کنندو د برنامو ته ما سره به کومک کوو. مثلا ډېر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو، چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني به م چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادي اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسئ، تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ اته شپاړس کلنه شي الک اتلس کلن شي بعد هغې نه د واده اجازه لري؟ موږ به ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. موږ ته په دې کې ماته آسانی راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته درسره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته وویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ، بعضو به هغه کول. منل به سمه ده مونږ ارو، اما بعضې داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعضې فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتوریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم، در حال کې هغه داسې نه ده. که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډېر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا ده چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډېر پیش پا افتاده ډېر عادي وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید کورنۍ د خپلو اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسې استدلالونه وو چې تاسو فرزن کار دی وکړئ، تعلیم دی وکړئ، تحصیل دی وکړئ، دې ځای ته ورسېږي، که نه د کور لخوا هم دا لیوالتیا وه، څه رقم مو دا وضعیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یوما، او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور، او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې وي، دا ډیره ښه وو. او دا هماغوی پشتیبانی وه چې زه دیزی ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه، زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به وو، د مشران به وو، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، تر ښې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دی ښه، هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وی چې تاسو یې هڅولې خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لوی پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته زمونږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه ولې دا اجازه نشته چې دوی فرضاً پلجونو باندې یا لکانو باندې خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي. په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ د کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نه شي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق د نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټرې ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کولې، استدلال به م کوو چې ولې خپلې جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیانو مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وضع کوله او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه ده چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجب غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړي دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید هیڅوک هم ونه غواړي چې رانه شي. که زما په یوازې بل څوک هم وایي به چې نه، امنیت نشته، زه نه ځمه، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو؟ تر کله به امنیت بهانه کوو؟ چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته. او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یې، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یې خبر چې کله به امنیت یې کله به نه یې. خو راځئ چې کار وکړو، راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکړو، تعلیم وکړو او کار وکړو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی، نه امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کړو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپل له دغه کار نه څومره راضي یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې. دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یې، او دا دید وجود لري په افغانستان کې. او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې. او نور داسې دوستان شته دي چې د دې لپاره کار کوي، او یو قدی مثلا پلان دی وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې. چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کاله پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تصادف 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د اندېښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي، ټرینر پاتې شوي، په دې برخه کې خلکو وزارتونو سره سره نږدې کار کړی. اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دي کنه لږ کار کیږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې ساته کاری کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه ده؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي. مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې زبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا ده چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرره کړي دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بیا ښه ده. خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنې دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې، ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسې، معلمي به کوې دولسم بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته دولسمه کې په مامورې دي په اداراتو دولتي کې، دوی ادامه نه دي ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي. او دوی ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي. بعضن اولادداري ده، واده نه یې کړي، یا نور مشکلات دي. یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي، هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعضې پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي، که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکي کېږي او تخصصي کېږي. څه دې چې مسلک دی باید د هغې په اړه تجربه ولري. معیار
اوراخوه زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جنډر برخې مسؤول او ټرینر پاتې شوی، په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تعویز ډېرې زیاتې بېلګې بیانېږي او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپله چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د ښځو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعات ته بیا دا روان وضعیت مو ځوروي که نه؟ تاسو وایئ چې نه، ښه حالات کې
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی، او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل هغه اقتصادي ژوند مخته ویسي. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه داسې څوک پیژنم که ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 20 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کړی.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډېر خبرې پې وکړې. خپله فرزند یو مسؤول یې چې باید مساوات راولئ، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغو حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغو موضوعات سره مخ کېږي؟
کله چې زه ټرینر وم دې موضوعاتو باندې به ډېر مخته کېدو. یعنی کله به چې اداراتو ته ولاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګوري مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي بعضې د ښځو د حق نه، چې یعنی دوی خو اوس خو دي
که تاسو دفاع ونه کړئ سړي خو بې کوي.
کله چې دا کار کوي بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابوي. یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې، او بعضن رفتار ښه وي بعضن نه وي. نو دا
څنګه مبارزه کوئ ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ که نه؟ چون تاسو خودی برخې کې پاتې شوي یې، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم دا دی چې باید مونږ په اساس د قوانینو په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو او څه مقرره او قانون چي چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب مو هم ورته څه درلودل کله مو چلوب کولې یوازې دلجون خو مونږ ولا کنه الکانو سره به موي ماشومتوب کې
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوم چې ما ته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي، او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم دا خبره. او داسې کله به هم چې لوبې هم کولې دا ما ته مطرح نه وو چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم، منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما واژمه د ماما لور وه، کله به چې ما او هغې به ساتري کول او به درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شوم، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي. دوی سره هغه کې لیدرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې وو. کله چې ما هلته لیدرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله، بعد هغې نه ما ته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وایي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځای کې مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ما ته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم. او
نور نو د همزولو یادونه دې وکړه، اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې هغوی په کوم سویه کې دي، تاسو په کومه سویه کې؟
ما چې پانتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې، بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یوه صنفۍ راغلې وه، پورموت نه نوې فارغېده، زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي، دا څنګه خبر ده؟ هغې ویل چې دې پیشبزکي وکړه، کله چې درس وایي کارم کوو، موږ تنها درس وایو او کارم هم وکړو.
نو طبعا نن ځکه مخکې ښایي چې باید لوردون کسر هم آشنا شي د ټول ستاسې هڅې دي. زهره، یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ، بېرته دې ته ګرځي چې ولور که اوردونکو ته اشاره وکړه، دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی، تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې، البته څه کار ورته کېږي؟
بله، کله چې زه په ښځو وزارت کوم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و، په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف.
ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی و، خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي؟
بعض مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو، او بعض مشکلات و چې تطبیق ته ایراز و.
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړی نه ځورېږي، ښځې هم ډېر زیان ویني.
بله، دا واقعا یو غټه مسله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځ ته راځي، او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي، کله چې هغه حساب نورمال نه وي، کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم، هغې مور هم مشکلات، بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي، هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي. خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی، دا دولت کې باید بعضې کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمون مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین که مونږ ته پیدا
کیږي. من زهره، تاسو چې د شریعت په پونځیل وسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي، او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی، د دوی کار نږدې ور سره کار کوي، مونږ چې دلته ګڼې فعاله مېرمنې معرفي کوو اوردونکو ته، یو اندېښنه د اوردونکو دا وي چې ولې تاسو کار کوئ، څه ځواب باید ورته وکړئ تاسو، ځکه چې تاسو شاید شرعي دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم؟
کار خو حق ده هر انسان ده. کار زما کار په خپل تابه مې ده، په خپل زړه مې ده. یعنی چا په ما نه فشار راوستی، نه کوم بل څه غلی چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې. زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کړم، او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم. که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي، زه هم باید کار وکړم.
او فکر کوم ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی، څه نتیجه یې ورکړې ده په بیلابیل وزارتونو کې، فرزند په بیلابیل برخو کې ستاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده؟
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې، خز ما ته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي. زما چې څونه واسط رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم، او زه په هغه کې کیږم، په دې لاټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرز العمل دي، په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم. او مونږ د خز کار ته ضرورت لرو. تاسو که څو وخت مخکې اورېدلي وي، ډېره اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې، او ډیر مشکلات وو، او ترنوال خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې. کله چې قاضی ورزي او خزه کولای شي بلې خزه ته خپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي. اما بعض خلک په دې باوري نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي. اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي، او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندې په جامعه کې دي، باید دواړه کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو له پیغامونو څخه. تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوي غواړو، او مننه چې د مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په اونیز خبرونه کې میلمنه وي. ستاسو له پیغامونو نه یوه نړۍ مننه.
مننه تاسو نه، او تاسو اوریدونکو.